The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum Gran Auridunko Da The Voice of America Diva Radio De Nan Da Nah Vraz Kal 2013 Da August Miashti Yavishta Mane Tada وقت شبه دی پاکستان کې د سحر اتمی بجې افغانستان کې شبه دی اته بجې او دلتا په واشنگتن ڈی سی کې د ګل ورځ او د شپې یولس نیمې بجې شبه دی د وایس اف امریکا ډی رادیو د نیمې ګنټې خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلمی شوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان نوی ټاکل شوی خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی د قومي ګټو په رڼا کې به د نورو ادارو سره په شریکه خارجه تګلاره جوړوي. افغان حکومت وایي دوی به تر هغه وخت پورې د طالبانو ډزبندي نه قبلوي تر څو چې د طالبانو مشرتابه په رسمي توګه د ډزبندۍ اعلان نه وي کړی. او نن د سعودي عرب په شمول د اسلامي نړۍ په ګڼ شمېر ملکونو کې مسلمانان د لوی اختر خوشحالۍ نمانځي. اخوا د سعودي عرب په مکه ښار کې د ټولې مسلمانې نړۍ نه راغلي د 2 میلیون نه زیات خلک د حج مناسک ادا کوي. او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان نوی ټاکل شوی خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي د ملک خارجه تګلاره به په خارجه وزارت کې د نورو ادارو سره په سلا مشوره جوړول کیږي. د خارجه وزیر په حیث د سوګند پورته کول وروسته شاه محمود قریشی د خبریالانو سره خبرو کې ویلي د قومي ګټو په رڼا کې به خارجه تګلارې د پاکستان نه شروع کیږي او پاکستان به سرته رسي. نوموړي ویلي د افغانستان ولس ته پیغام ورکوي چې دواړه ملکونه یو ګډ راتلونکی او جغرافیه لري او دا چې دواړه ملکونه له بعد خپل ترمنځ ستونزو هوارولو لپاره په ګډه کار کول وی. پاکستان د ګل پورز ویلي هندوستان د دواړه نیوکلي ملکونو ترمنځ ځنډېدلو خبرو اترو بیا شروع کولو اشاره څرګندې کړې دي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ګل پورز خبریالانو ته ویلي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په یو خط کې د پاکستان نوي ټاکل شوي وزیر اعظم ته مبارکي ویلي او د دواړه ملکونو ترمنځ د مذاکراتو عمل بیا شروع کولو پیغام یې ورکړی دی. ښاغلي قریشی دا یو مثبت اشاره بللی. افغان حکومت وایي دوی به تر هغه وخت پورې د طالبانو ډزبندۍ نه قبلوي تر څو چې د طالبانو مشرتابه په رسمي توګه د ډزبندۍ اعلان نه وي کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د اتوار په ورځ د طالبانو سره په دې شرط د 3 میاشتو لپاره د ډزبندۍ اعلان کړی و کچرې طالبان هم ډزبندۍ اعلان کړي. د طالبانو سرچینو ویلي د دوی مشرتابه ځایي کمانډرانو ته ویلي چې د دوی اختر په موقع د 4 ورځو پورې جګړه ودروي خو په رسمي توګه یې د ډزبندۍ اعلان نه دی کړی. د امریکایي ارپتی اریک پرنس لخوا افغانستان کې امریکایي جنگ شخصي ادارې ته ورکولو پلان ته د صدر ډانلډ ټرمپ په انتظامیه کې تازه دلچسپي ښودلې شوې. که څه هم امریکایي چارواکي په دغه پلان نیوکې کوي او دا یو بیلارې منصوبه بلي. اریک پرنس په میډیا باندې خپل کمپین تیز کړی چې امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ د هغه پلان ته قانع کړي چې په افغانستان کې د جنگ لګښت راکمولو او په دغه جنگ ځپلي ملک کې د امریکایي پوځ کردار کمولو لپاره د افغان ځواکونو د تربیې کار د امنیتي کمپنۍ ته وسپاري. دغه پخوانی نیبی سیل ته د نړۍ توجه هغه وخت را وګرځېده کله چې د امنیتي کمپنۍ بلیک واټر سره کار کوونکو باندې په عراق کې د تشدد او زور زیاتی کولو تورونه ولګېدل. نن د سعودي عرب په شمول د اسلامي نړۍ په ګڼ شمېر ملکونو کې مسلمانان د لوی اختر خوشحالۍ نمانځي. پاکستان کې مسلمانان سبا له د لوی اختر خوشحالۍ کوي. اخوا د سعودي عرب په مکه ښار کې د ټولې مسلمانې نړۍ نه راغلي 2 میلیون نه زیات خلک د حج مناسک ادا کوي. د ګل پورس حجان د عرفات په غونډۍ باندې راغونډ شوي وو چې د هغې وروسته نن په کاڼو باندې د شیطان ویشتو رسم ترسره کولو لپاره بیګا ماښام مزدلفې ته روان شوي دي. سعودي عرب ویلي دي کال د بهر اسلامي ملکونو نه روان کال 3 لک او 10 زره حجان د حج لپاره راغلي دي. او د امریکا او ترکیې ترمنځ دوه اړخیزه اړیکو کې د تاوتریخوالي باوجود شام کې د دواړه ملکونو همکاري زیاته شوې ده. د شام د پوز تر مخه دواړه نیټو اتحادي ملکونه به ډېر زر د شمالي شام په مانبیج سیمه کې په شریکه پوځي ګشتونه کوي. د ترکی خارجه وزیر میورټ کې وسوګلو د اتوار پورس خبریالانو ته ویلي که څه هم د ګډ ګشتونو شروع کېدو منصوبه کې څو ورځې وروستوباله راغلې، خو دا چې دغه عمل د سستونزو بغیر روان دی او ډېر زر بدوي د امریکایي ځواکونو سره په ګډه پوځي مشکونه شروع کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان نوی ټاکل شوی خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ګل پورز د خپلې څوکۍ سوګان پور د قبول وروسته ویلي دي چې د قامی ګټو پر رڼا کې به د نورو ادارو سره په شریکه خارجه تګلاره جوړوي. نوموړي د ګل پورز خبریالانو سره خبرو کې د پاکستان، ګاونډي هیوادونو، امریکې او یو شمېر نورو ملکونو سره خارجه تعلقاتو او دوړخیزه اړیکو په اړه په تفصیل سره خبرې اترې کړې دي. مرحال پتا اوسه زمونږه همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د ملک خارجه پالیسی با په خارجه وزارت کې د نورو ادارو سره په سلا مشوره جوړول کیږي. ملک د نوي حکومت جوړېدو سره د عمران خان د وزیر اعظم لاندې اندې وایي چې خارجه پالیسی به په دې اصول جوړی چې د پاکستان مفاد به لومړی وي. د خارجه وزیر په حیث د سوګن پورته کولو وروسته شاه محمود قریشی د خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې د قومي مفادو پر رڼا کې به خارجه تګلارې د پاکستان نه شروع کیږي او ختمیږي به هم په پاکستان باندې. د کال 2008 تر 2013 پورې د پیپلز ګوند په حکومت کې د خارجه وزیر په حیث کار کوونکې شاه محمود قریشی وایي چې په نړیواله توګه د یوازې کولو څخه به پاکستان د راوستلو لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي. د کوم چا ذکر ونه کړ، خو وی ویل چې ځینې قوتونو پاکستان د یوازې کېدو اړخته بوتلی وو. د زیاته کړه چې په تیر حکومت کې د ملک تر ټولو لوی سفارتکار چې د ملک خارجه وزیر وي او د ملک خلوی د 4.5 کالو پورې نه و ټاکل شوی. دی وایي چې د نورو سیاسي ګوندونو په سلا به خپل کار ته ترجیح ورکوي. دی وایي چې د پخوانو خارجه وزیرانو خواجه آصف، حنا ربانیکر او د نورو ریټایرډ سفارتکارو د خبرو په اوریدو سره به د ملک خارجه تګلاره په صحیح اړخ کې د بوتلو پلان لري. کابل ته د خپل سفر خواهش څرګندولو په حق له دوی ویل چې دغه د دواړخیز لوزنامې مخ په وړاندې د بوتلو لپاره وو. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې دواړه ملکونو شریک راتلونکې او جغرافیا لري، نو موږ به په ګډه کار کوو او خپل اوږد سفر به شروع کوو. نوموړي د امریکا سره د اړیکو ښه کولو باندې زور ورکو، خو وایي چې دا به د دواړخیز احترام او برابرۍ په اساس وي. د پاکستان نوی خارجه وزیر وویل چې د امریکا اندېښنې به اوري، خو ورته به د پاکستان له نظره کتنه کوي. هغلی قریشی زیاته کړه چې د چین سفیر هم ورسره په تماس کې دی او دغلته هم د منظم کار په کولو د دوی فکر دی. دی وایي چې غواړي په دویمه مرحله کې هم د چین سره خبرې وکړي، کومه چې اولسي اقتصادي مرحله ده. هم پرون خارجه وزارت د هالند په اسلام آباد کې د سفارتخانې ستر مشر راغوښتی وو او ورته یې سخت احتجاج د هالند فریډم پارټۍ د مشر او پارلیماني غړي ګیډ ویلډرز لخوا د اسلام د سپکاوي لپاره د خاکو جوړولو د مقابلو کولو په اعلان سخت احتجاج وکړ. مرکزی کابینه کې همدغه ګام په سختۍ سره وغندل شو او دا قصدان راپارونکې بدرنګه کارو بلل شو. د هالند پایتخت هاګ کې په هم پاکستانی سفیر ته ویل شوی چې د هالند حکومت سره په سختۍ سره دا خبره راپورته کړي او د اسلامي ملکونو تنظیم OIC کې هم په دې خبره باندې بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل نماینده او په جنیوا کې هم نماینده ته ویل شوی چې دا مسله د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه د بشري حقوقو اعلی مشر او نورو ادارو کې راپورته کړي. دا مسله به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې یو څنګ ته د اسلامي ملکونو تنظیم OIC کې دونکو غونډې کې هم د بحث لاندې راځي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه به په سپتمبر کې کیږي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به په نیویارک کې کیدونکو دغه غونډه کې د پاکستانی پلاوی په مشرۍ برخه اخلي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره صدر اشرف غنی د طالبانو سره درې میاشتو پورې مشروط ډزبندۍ اعلان کړی دی او خواته د امریکې مرستیال خارجه وزیر ایلس ویلز ویلي دي چې افغانستان کې د ثبات لپاره د پاکستان ډېر اهم کردار دی او غواړي پاکستان په طالبانو باندې دباو راوړي چې دوی خبرو اترو ته آماده کړي. نور حال د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو سره زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره صدر اشرف غنی د طالبانو سره تر د دریو میاشتو پورې مشروط ډزبندي اعلان کړه او ویلي چې دا په طالبانو اړه لري دوی په سټ ډول د ته جواب وایي.
د طالبانو پر رهبری غږ کوو چې د واقعي او دوامدار سولې لپاره د ملت اراده ته لبیک وایي او د ملي او اسلامي ارزښتونو پر رڼا کې د سولې مذاکراتو ته چمتووالی ښکار کړي.
د طالبانو سرچینو ویلي دي چې دوی خپلو مقامي کمانډرانو ته امر کړی چې د غټ اختر په وخت تر څلور ورځو لپاره جګړه بند کړي، خو په رسمي ډول د ډزبندۍ اعلان نه کول غواړي. د افغانستان د صدر ویان هارون چغنسوري ویلي دي چې حکومت به د طالبانو په خلاف تر هغه وخته پورې عملیات کوي تر څو چې د طالبانو مشرانو په رسمي توګه د ډزبندۍ اعلان نه وي کړی. د زیاته کړې چې ډزبندۍ به تر هغه مودې پورې دوام ولري تر څو چې طالبان غواړي. هغلی چغنسوري ویلي دي چې حکومت د طالبانو سره د ټول هیواد په کچه ډزبندۍ کول غواړي، خو زیاتوي چې داعش وسلوال به د ډزبندۍ نه هیڅ ګټه ونه مومي. د ویلي دي چې د داعش او قاچاقبرو په خلاف به عملیات هم د مخکې په شان دوام ولري. چغنسوري د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې حکومت د طالبانو څخه د هغو بندي کسانو نوملړ غوښتلې کوم چې بد اختر په موقع خوشي کوي. د ویلي دي چې حکومت په دې غور کوي چې هغه طالب بندیان خوشي کړي کوم چې ناروغه دي، ضعیف دي، یا د خپل د بند موده یې پوره کړې ده، یا بیا عدالت خوشي کړي دي. طالبانو هم ویلي دي چې دوی به هم یو شمېر نیولې شوي کسان د اختر په موقع خوشي کوي، خو چغنسوري وایي د بندي کسانو د خوشي کولو کار دی د دواړو په صلاح وشي او زیاتوي چې تر اوسه دا نه ده معلومه چې طالبان څوک خوشي کوي، آیا د عام وګړي دي یا د حکومت کسان دي. د امریکا مرستیال خارجه وزیر ایلس ویلز ویلي دي چې افغانستان کې د ثبات لپاره د پاکستان ډیر اهم کردار دی او غواړي پاکستان په طالبانو فشار راولي او دوی خبرو ته آماده
کړي.
موږ پاکستان ته حوصله ورکوو چې طالبانو باندې د فشار سیوا کولو لپاره ګامونه پورته کړي چې یا خو دوی خبرو ته آماده کړي یا بیا پاکستان کې پټ پناه ځایونه نه یې افغانستان ته وربودي کړي. ایلس ویلز زیاتوي چې په تېرو یو څو میاشتو کې پاکستان او افغانستان د خپل دواړخیزه روابط ښه کولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپایو د پاکستان د نوي حکومت سره په ګډه د کار کولو غږ کړی. میرمن ویلز ویلي چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د افغانستان سره د پاکستان د پولې دواړو خواو ته د امن د اهمیت په اړه د خبرې هرکلی کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ګل پورز اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل دي چې پاکستان او افغانستان د یو بل ضرورت دی او غواړي چې ناباوري او ستونزې د خبرو د لارې حل کړي.
او مې ایک محبت، ایک دوستی اور ایک نئے آغاز کا پیغام لے کر
زده مینې دوستی او د نوې شروعاتو د پیغام سره افغانستان ته تلل غواړم. د افغانستان خلکو ته ویل غواړم چې مونږ د یو بل ضرورت یو، مونږ به یو بل ته اډانه ورکوو، مونږ به نه یوازې د یو بل په ستونزو ځان پوهو بلکه د دې حل براو باسو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای په 15مه نیټه شوی په عام انتخاباتو کې د بری رستو په خپل وینا کې تم سرګند کړي و چې غواړي د افغانستان سره په پوله په آزاد تګ راتګ وشي او دا چې د تر اخره د ختمولو لپاره به پاکستان پوره کوشش کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان د ګلپورز ویلی هندوستان د دواړه نیوکلیایي ملکونو ترمنځ زنډې دلو خبرو اترو بیا شروع کولو اشاره څرګندې کړې دي. دا خبره د پاکستان نوی ټاکل شوی خارجه وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړي. نور حال په تاسو زموږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا اعلان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د کامیابۍ وروسته نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې واک ته رسیدلی او د خپلې څوکۍ لپاره یې سوګند پورته کړی. شاه محمود قریشی لنډه شیبه وروسته له هغې چې د پاکستان د نوی خارجه وزیر په توګه یې د بهرنیو چارو په وزارت کې سوګند پورته کړو، وویل چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د یو خط په استولو سره عمران خان ته مبارکي ورکړې او دې خط د خبرو اترو د یو یو پروسی د پیل کولو پیغام هم د ځان سره درلود. هغلی قریشی دا ټکی یو غټ مثبت عمل وګڼو. د هندستان له اړخه تر اوسه کوم رسمي خبرګون نه دی څرګند شوی، خو هندي مطبوعاتو عمران خان ته د نریندرا مودی د استولی شوی لیک په حق لا خبرونه خپاره کړی دي او جزئیات یې ورکړی دي. په هند کې چاپ شوی اخبار د هندو لیکلی چې نریندرا مودی د پاکستان نوې حکومت ته په خپل لومړنی رسمي خط کې د دوه اړخیزه رابطو غږ کړی دی. یادې رسپانې د سرکاري سرچینو له خولې لیکلي چې وزیر اعظم مودی د هند او پاکستان ترمنځ د ښه ګاونډیزو اړیکو د جوړولو او د منطقې د خلکو د ګټې لپاره د دوامداره او ګټورو تماسونو د ساتلو ژمنه اظهار کړې. بلې رسپانې د پریس ټرسټ آف انډیا ویلي چې نریندرا مودی خپل پاکستانی سیال ته دا څرګنده کړې چې نوې دلی له اسلام آباد سره د ګټورو او دوامداره تماسونو په هڅه کې دی. بل پلو د پاکستان د بارنو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی دا خبره هم ومنله چې د هند او پاکستان ترمنځ مسلو لکه د کشمیر لانجا د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي، خو زیاته کړله چې دا مسلې ډېرې پیچیده دي او ښایي کم فوري یا آسان حل ورته پیدا نشي. قریشی همداراز ویل چې هند او پاکستان دواړه اټمي قوتونه دي او بل هیڅ لار نه لري، مګر دا چې خپل منځ کې خبرو ته کینی. هغه زیاته کړه موږ ته پکار ده چې په یو دوامداره او مسلسله ډایلاګ کې پاتې شو، ځکه چې زما په نظر دا یوازینی او هوښیار لار ده چې موږ دواړو ته را پاتې ده. د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې چې د ډېرې مودې راهسې خرابې پاتې شوي، په هند کې د نریندرا مودی واک ته رسېدو سره نورې هم ترنګلې شوي. په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تشدد ډکې اړیکې د دې سبب شوي چې سو ځله د کشمیر په لانجمنې پولې پوځي انخطې وشوې او کسان پکې وژل شول. دغه انخطو دا یرې هم را تازه کړي چې حسینا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر بله غټه جګړه پیل شي. امیت بورا څوک چې په نوې دلی کې موجود د هندو اخبار مدیر دی او د یوې اوږدې مودې نه د هندستان او پاکستان په اړیکو نظر دی، د دې ګام هرکلی کړی دی او ویلی دی چې رابطه او خبرې ډېرې ضروری دي که چېرې دواړه هیوادونه خپل ترمنځ اختلافات لري کول غواړي. د دین علاوه هاغلی قریشی تیر ورځ ویلی چې نوموړی د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی سره د رابطو جوړولو اراده لري او کابل ته زر تر زر د دورې پلان لري چې افغانانو ته یو کلک پیغام ورکړي چې په پاکستان کې امن او امنیت د هغوی په هیواد کې ثبات سره تړلې دی. نوموړی ویلی چې زموږ راتلونکي، زموږ جغرافیا او زموږ امن او ثبات د یو بل سره تړلی دي او موږ ته د یو بل ضرورت دی چې د یو نوی سفر پیل کولو لپاره د یو بل مرسته وکړو. د پاکستان امریکا سره اړیکو پاړه خارجه وزیر شاه محمود قریشی وویل چې د نوموړي نوی حکومت به د واشنگتن سره د ګډو ګټو یا مفادو په بنیاد اړیکو ته وده ورکوي، کمې اړیکې چې بعد د دواړو قانونو د برابرۍ او ګډ احترام په بنیاد باندې وي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او سوچ پنړيوالو مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. دیتا تمغه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په تیر وړو کې اختر د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د کامیابې درې ورځنۍ ډزبندۍ وروسته نن سبا په میډیا خبرونه خواره شوې دي چې د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د لوی اختر په موقع هم طالبانو ته تر درو میاشتو پورې د ډزبندۍ وړاندیز کړی دی. دې قسمه خبرونو سره سره عالمی مطبوعاتو کې د افغانستان د جنگ په حقله نور مختلف قسمه رپورټونه هم چاپ شوي دي. نن د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې د افغانستان د جنگ په موضوع یو ادارتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی اوس موقع ده چې افغانستان کې د امریکای شروع کړی جنگ ختم کړی شي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې تیره هفته افغانستان کې شوو خونړو واقعاتو کې جنگیدونکو جنگیالو کې ډیر جنگیالي داسې شته چې اغوی امریکا کې د کال 2001 په 11 سپتمبر د شوو ترهګر حملو په وخت پیدا هم نو. افغانستان کې د امریکای د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ روان دی او بهشکه چې دې جنگ د امریکایانو ټولو وسیلو ته لکه د بلا خوله وازنی ولیدا بلدا چې د افغانستان د جنگ د لاسه امریکا نورو اهمو مسلو ته هم خپل پام نشي ګرځولې په دې مسلو کې چاپیریال کې د بدلون راتلو او د چین د مخ په وړاندې تلو غونډې اهم مسلې هم شامل دي اوس وخت دی چې د افغانستان د جنگ د راغونډولو د پاره سناسه لار چارو لټولې شي دی ګارډین لیکي چې افغانستان تک هر څومره اتحادي فوجونه ولېګلې شي خو په جنگ کې د امریکای او د اتحادیانو ګټه ګرانه ده افغانستان نن هم په هغه ډګر ولاړ دی چرته چې د 11 ستمبر د حملو منصوبي جوړ کړې شوې وي ګارډین خپل مضمون کې زیاته چې امریکا او اتحادیان برابر خپل نارینه او زنانه فوجیان د افغانستان جنگ ته لیږي او دوی دې مار د غلط تمری خو طالبانو کې هیڅ فرق نه دی راغلی بلکې اپوټا دا خبرونه را روان دي چې داعش او القاعده په افغانستان کې ملګری شوی دی بل طرف ته د افغانستان حکومت هم هغه عمر د ټینګ نه دی چې د امریکای پالیسی سازان په لګه د تسلی سا واخلي پاکستان هم د خپل دورنګ پالیسی نه لاس نه اخلي یو طرف ته امریکای سره ملګری دی او بل طرف ته پټ پټا طالبان خ مضبوط ساتلی دی دا داسې حقایق دي چې په خپل ځای تر اوسه پوری موجود دي د جنگ د ختمېدو هیڅ علامې نه ښکاري اوس خصفا واضحه شوې ده چې امریکا په خپل فوجي طاقت دا جنگ نشي ختمولې ګارډین خپل مضمون کې لیکي چې امریکای د روغ نیتې په خاطر تیر ورځو کې طالبانو سره په خبرو شروع کړی ده د اوباما په دور کې طالبانو سره مخ په مخ خبرو اترو سډیر خوند نو کړي خو سخت کال په جون کې شوی یو لزبندې زړه پوری نتیجې خودري دي اوس امریکای له لازمن سم دستي راوړاندې کېدل او په سفارتي ذریعہ د دې جنگ د ختمولو لپاره قدم پورته کول پکار دي دا خبره یاد ساتل ډیره اهمه ده چې د افغانستان په محکمتیا کې یوازې د امریکای خیر نه دی بلکې چین روس ایران او هندستان هم د افغانستان د جنگ د نتیجو اهم فریق ملکونه دي دا ټول ملکونه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د راغونډېدو مرکز جوړ نشي چې د سیمې محکمتیا ته بتنه لوی خطر وي دا ټول ملکونه د افغانستان د جنگ په سفارتي ذریعو د ختمولو په عمل کې په برخه اخیستو مجبورول پکار دي یاد بیا د امریکای افغانستان د وټو رستو د نتیجو تابع کولو ته تیار وسی
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې شي
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړې
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی که څه هم پورې سو ورځو کې د ترکی او د امریکای ترمنځ دو اړخیزه تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوې دي خو بیا هم په شام کې د دواړو ملکونو ترمنځ همکاري زیاته ده او په زیاتېدو هم ده نور حال په د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو زمونږه همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي
د امریکا او ترکی د دواړو ترمنځ لانجمن اړیکې باوجود د شام په ژغورلو کې د دواړو همکاري او مرستې دوام لري د ترکی د ځواک په وینا دواړه د ناټو غړي هیوادونه ترکی او امریکا به ګډ فوزي کش د شام په منبیج سیمه کې ترسره کوي د ترکی خارجه وزیر میولت کاوسوګلو د ایتوار یک شنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي که څه هم د ګډ فوزي کش یا غزمه د شډول په مطابق سو ورځې زندول سوي خوای دا پروسه به بغیر د ستونزې دوام ولري د شام منبیج سیمه د امریکا او ترکی ترمنځ د اړیکو د شخړې یا ستونزې یو نقطه د هغه ورسته جوړس و لکم وخت راهیسې د شام دیموکراتیکس واکونو د غشار د دایش وسلوالو زخه په خپل قبضه کې واخستې د اس ډی اف یا د شام دیموکراتیکس واکونو لوی برخه د شام کوردیش ملیچا عسکرو یا وای پی جی ډله ده کمچی انکارا ورباندې تور لګوي د پی کی کی ترهګری ډله سره اړیکې لري پی کی کی ډله په ترکی کې دننه د حکومت په ضد ده واشنگتن او اروپای یونین پی کی کی ډله ترهګر ډله یا اداره ګرځولې واشنگتن د وای پی جی ډلې په شام کې د داعش په ضد جنگیدو کې مرسته کوي او همدا د ترکی او امریکا ترمنځ د خرابي اړیکو بنیادی وجہ ده. د استنبول په کاته هس پوهنتون کې د نړیوالي اړیکو ماهر سولی اوزل ویلي چې کله ترکی د وای پی جی ډلې پیژندل کېدو وکړه چې په ښکاره یې اړیکې د پی کی کې ډلې سره لري، دا نه یوازې امنیت ته خطر ده بلکې د دې څخه به ډېر مرګونو ته ګواښ دی. او پینټاګون و دې ته داسې رویه کوي چې ګویا څه پروای نه لري. نو ښکاره ده چې دا یو ستونزمن کار دی چې خبرو اترو ته یو ګډه زمینه ولري. انکارا په واشنگتن تور لګوي چې په پریکړې عمل نه دی کړی چې په کې ژمنه یې کړې وه. وای پی جی ډله به د کال 2018 کې د منبع څخه بیرته په مکمله توګه وباسي. بیا د دې وروسته د فروری په میاشت کې د امریکا خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن په انکارا کې د غونډې په مهال د دواړو هیوادونو د اړیکې ښه کولو لپاره یو ستراتیژي اعلان کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزې هواره کولو باندې په دې راضي سول چې وای پی جی ډله به د سیمې څخه وباسي او په دې سیمه کې به د امریکا او ترکیې ګډ فوجي ګزمې ترسره کوي.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. نن د سعودي عرب په شمول د اسلامي نړۍ په ګڼ شمېر ملکونو کې مسلمانان د لوی اختر خوشاله نمانځي. پاکستان کې زیاتره خلک سباله لوی اختر کوي، خو په پیښور کې میشت افغان کډوالو نن د لوی اختر خوشاله شروع کړی دی او نمانځي. زموږ سره دا وخت د پیښور نه د رادیو خبریال ابراهیم شینواری صاحب نه خبرې غبانې په لاین راغلې دي. شینواری صاحب تاسو سلمو شوي په خیر علي.
ډیره مننه کرام، خوشاله
اوسئ. شینواری صاحب، د اختر په مناسبت سره دا وخت په پیښور کې حال څه دی او افغان کډوال هلته نن اختر نمانځي؟
جی بالکل اکرام، په پیښور کې په عمومي توګه هنن اختر نشته دی، لکه کوم چې ځایي خلک د پیښور لوکل خلک چې هغه وخت نه کوي. البته افغانان تقریبا چې څومره موږ قاتل کاغه په کچګړې کې اوسېږي، تاج آباد کې اوسېږي، په ناصر باغ کې زیاتره د خلکو اوسېږي، کارخانو مارکیټ سره او بیا په حیات آباد کې هم چې کوم شتمن افغانان دي، موږ ته چې هغوی نن اختر منځل دی. پرون تر مازدیګر ماښامه پورې لږ ابهام وو، هغوی واضح دا اعلان نه کاوه چې ګنی هغوی به اختر منځي یا اختر منځلو وکړه. خوشحالي نه وخته په موبایل فون باندې بیا هغوی خپل منځه پیغامونه ورکړي وو، هغه دین یې ښودلي چې کوم دی کې به دغه د اختر د مونځ اجتماع کوي. بمبوکته په تاج آباد کې کوم چې د پیښور بورډ علاقې سره نږدې ده، دغه سې ناصر باغ علاقې کې هلته چې کوم د پخوانی د افغانانو کیمپ وو چې کلي کې تبدیل شوی دی. بیا دلته په کچه ګړې کې هم اعلان نه شو، او زه ګومان کوم چې زړه چې کوم دا د جلوزو کیمپ وو چېرته چې کوم افغانان میشتي یا د نوخا سره نږدې، هلته هم داسې اجتماعګانې را جوړې شوې وې. خو په ماښام او د پرون مازدیګر پورې د ماخوتنه پورې دوی لږ د یارې حالت کې و، ځکه چې پروس کال او د هغې نه وړاندې حکومت یا پولیس چې ځای پولیس هغوی دې ته نه و پرېښي چې دوی داسې اجتماعګانې وکړه. دغه نن چې کوم اجتماعګانې په پیښور کې وشوې، دا زیاتره د افغانانو خپل چې کوم اداري جماعتونه په پای کې وشو، لکه پخوا په پرتله کله به چې په کچګړې کې یا په ناصر باغ کې یا په نورو کیمپونو کې به په کلاو میدانونو کې دغه اجتماعګانې کېدي، هغه سې کلاو اجتماعګانې په میدانونو نه وي. او دا په جماعتونو کې را جوړې شوې، خو د خلکو شمېره پکې بېخي زیاته وه. زه ګومان کوم چې په زرګونو شمېره کې افغانان د دغه اختر لمونځ لپاره دغه اجتماعګانو لپاره راغلي.
ښه، شینواری صاحب، کو نیم منټ یا 15 منټې کې راته ویلی شي چې د سربو بیې څه دي؟
سارو بای دا هر کال اکرام دا ویل کېږي چې سخت کال د پرپتیر کال په پرتله پای زیاتې شوې دي، سخت کال هم زیاتې شوې دي. یو خدای چې ترانسپورت د وجې نه بدلته چې کومې منډې دي هغوی کې د منډې کسان چې کوم زموږ خلک دي هغوی کره خپلې کرایګانې اضافه کړې دي. بل ورسره تاسو او تبه مې یادې موږ اوریدونکو ته ویلو چې افغانستان اړخه پرون پورې وړو سارو راوړو باندې بندیز و، د هغې د وجې نه هم یو څه کمی راغلې وه او د هغې د وجې نه هم اضافه شوې وو. نو پروسه کال په پرتله سخت کال د پرونه پورې لسارمو په زیات وی نن امکان دی چې څنګه د پاکستان کې اخته ته یو ورځ پاتې شوی، نو اخر ورځ باندې سارو باندې ولا به پران کوشي چې هغه اوس د ساري په وړاندې باندې پدای پاتې کیږي. نو دا یو څه پای هغه سره راکنه شي، خو تر اوسه پورې زیات دی.
ډیر مننه ابراهیم شینواری صاحب. ګران اوردونکو هم په دې باندې زمونږ د نن سهار د درو غنټو خبرونه سر تر رسیدي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیو رادیو ډټیم سره تاسو نه اجازه غواړم. د لا پامان.